افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. په پیل کې لند خبرونه. د طالبانو یو شمېر مخالف مشرانو چې د ترکیې په پلازمېنه انقره کې راغون شوي وو د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالي شورا جوړه کړه. یو شمېر سرچینو چې په دې غونډه کې ګډون کړی وایي دا غونډه په انقره کې د مارشال عبدالرشید دوستم په کوربتوب د هغه په کور کې جوړه شوې وه. د دې غونډې په اړه د ګډې اعلامې تر څنګ د ګډونوالو هغه فهرست چې د سرچینو ازادي راډیو ته راستولی د شاوخوا څلوېښتو سیاسي شخصیتونو له ډلې د شلو کسانو نومونه ذکر شوي دي. د زابل روغتیایي چارواکي وایي د دې ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې لسګونه کسان په یوې ناپېژندل شوې ناروغۍ اخته شوي. د زابل د عامې روغتیا رئیس عبدالحکیم حکیمي پرون رسنیو ته وویل شاجوی په شیخان کلي کې لسګونه ماشومان او لویان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د ده په وینا تر اوسه پورې د شاوخوا سل تنو درملنه شوې خو د شلو تنو نور حال نازک دی. جاپان ژمنه وکړه د افغان ښوونکو د دوو میاشتو معاش ورکوي. دا ژمنه د افغانستان لپاره د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا پرون د طالبانو د حکومت د پوهنې لمرستیال وزیر مولوي فیض الله جلال سره په کتنه کې وکړه. د باختر دولتي خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي اوکادا همداراز وویل په افغانستان کې به د جاپان له لوري نیمګړې پروژې بشپړې کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د روسیې دا چې وایي په اوکراین کې د ډرون الوتکو د ویشتلو لپاره د لوړ قدرت لرونکي لایزري وسلې د سیستم د تولید ته نږدې شوی. د جګړې د وخت د هغو مشرانو تبلیغات دي چې بیریږي خپلې وحشتناکې تېروتنې ومني. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې د روسیې د صدر اعظم مرستیال یوری بوریسف پرون چهارشنبه موسکو ته نږدې په یوه کنفرانس کې وویل چې روسیې د لایزري وسلو داسې سیستم ته وده ورکړې چې څو چنده ځواکمن دی او د دې توان لري چې مختلف هدفونه وسوځوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په ناتو تړون کې د فیډلن او سویډن د غړیتوب د غوښتنې کلک ملاتړ کړی او ویلي دي چې متحده ایالات به د دوی امنیت د هر ډول ګواښ په وړاندې بیدار پاتې شي. هغه په یو بیان کې د فنلند او سویډن دا پریکړه تاریخي بللی او ویلي دي چې دی به د امریکا له کانګرس او د ناتو له متحدانو سره کار وکړي تر څو هر څومره ژر چې کیدی شي دغه دواړه هیوادونه د ناتو غړیتوب ترلاسه کړي. لومړني روسي پوځي چې د جنګي جنایت په تور د اوکراین په پلازمېنه کیف کې یوې محکمې ته حاضر کړی شو په خپل جرم اعتراف وکړ. دا ټیټ رتبه روسي افسر چې وادم ششی مارون نومیږي د اوکراین د شمال ختیځ په جوفا خیپکا کلي کې د یو بایسکل چلوونکي د وژلو په باب د محکمې د قاضیانو د پوښتنو په ځواب کې وویل دا کار یې کړی دی. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د دې خبرونو او نور موضوعاتو تفصیل اوري. د طالبانو حکومت وایي گاونډو هیوادونو ته د وارداتي برېښنا پورونه د بانکي ستونزو له کبله نشي ورکولی. آیا ستونزه د بانکي سیستم ده چې طالبان پیسې نشي انتقالولی او که نور ستونزې هم شته؟
د انتقالاتو مشکلات دی، د البته د رسمي دنه پیژندلو له خاطره او یا هم نورې تخنیکی ستونزې
په دې اړه مو د چارو دی وکتون کې نظر اخیسته. د طالبانو یو شمېر مخالف مشرانو د ترکیې په پلازمېنه انقره کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالي شورا جوړه کړه. یو شمېر ښځې وایي د حجاب له اجباري کېدو وروسته د کور د نارینه وو لخوا ورسره سخت چلند کېږي.
نمنګ خپل مشکلات ډیر لرو، اقتصادي مشکلات هم ډیر لرو. کبیرونو زلمنګا نارینه دا اجازه نه راکړي چې موږ بیرونو وزو.
په خوست ولایت کې د لشمانیان نږدې یو زراته سو په حساب شوې دا څه ډول ناروغي ده؟
د لشمانیان ناروغي په جلد باندې د یو ډول خاص او خاکي غوماشو د شلو سره پیدا کیږي.
په دې اړه مو له یو ډاکټر سره مرکه کړې ده. د ازادي راډیو دوه اونۍ خبرونه د ښځو لپاره او اساسي بشري حقوقو هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي.
تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. مخکې په لنډو خبرونو کې مو واورېدل چې د طالبانو یو شمېر مخالف مشرانو چې د ترکیې په پلازمېنه انقره کې راغون شوي وو د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالي شورا جوړه کړه. یو شمېر سرچینو چې په دې غونډه کې ګډون کړی و وایي دا غونډه په انقره کې د مارشال عبدالرشید دوستم په کوربتوب د هغه په کور کې جوړه شوې وه. د دغې غونډې په اړه د ګډې اعلامیې تر څنګ د ګډونوالو هغه فهرست چې دغو سرچینو ازادي راډیو ته راستولی د شاوخوا څلوېښتو سیاسي شخصیتونو له ډلې د شلو کسانو نومونه ذکر شوي دي. په دغو شخصیتونو کې جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د جمعیت اسلامي د ګوند بیل شوي ډلې مشر عطا محمد نور، د حزب وحدت اسلامي افغانستان مشر حاجي محمد محقق، د ولسي جرګې پخوانی مشر میر رحمان رحماني او د یو شمېر نورو سیاسي څیرو نومونه لیدل کېږي. د غونډې اکثره ګډونوالو چې د طالبانو د پخوانۍ واکمنۍ د وخت د شمالي ټلوالې ډلې غړي دي په تیر جمهوري نظام کې لوړې دندې درلودې او ډېر ځلې هم د هغه نظام مخالف دریز غوره کړی و. د ولسي جرګې پخوانی غړی رحمان اوغلو چې اوس په ترکیه کې اوسي او د دې غونډې یو ګډونوالو پرون د ورځې ناوخته د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل، دا مشران د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت د عالي شورا پر جوړولو خبرې کوي او زیاته کړه دوی هڅه کوي چې لس کمیټې جوړې کړي چې یوه یې هم نظامي کمیټه ده چې پرې توافق شوی دی. دغه راز دغو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو ضد ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود هم د دې شورا غړیتوب لري. د طالبانو حکومت چې ترکیه ورسره ښې اړیکې پالي تر اوسه پورې د دغې غونډې په اړه غبرګون نه دی ښودلی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ.
د طالبانو حکومت وایي ګاونډیو هیوادونو ته د وارداتي برېښنا پورونه د بانکي ستونزو له کبله نشي ورکولی. له دې کبله چې د طالبانو حکومت په نړۍ کې په رسمیت نه دی پیژندل شوی او له یو ډل محدودیتونو سره مخامخ دی، له افغانستانه بهر ته او له بهر افغانستان ته د ډیرو پیسو په لیږد کې خنډونه شته. افغانستان هر کال ګاونډیو هیوادونو د سلګونو میلیون ډالرو په لګښت برېښنا واردوي. تفصیل د اسمت سروان په رپورټ کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت وایي د ګاونډیو هیوادونو د برېښنا له درکه تر 30 میلیون ډالر زیات پور وړی دی. حاضر ده په افغانستان په سلو کې 3 برېښنا وارداتي ده او تر ټولو ډیره له ازبکستان څخه واردوي. د افغانستان په 3 سلنه وارداتي برېښنا کې 15 سلنه له ازبکستان، 22 سلنه له ایران، 10 سلنه له ترکمنستان او 4 سلنه له تاجکستان څخه واردېږي. افغانستان د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی. خو د اوبو او انرژي وزارت ویندوی اختر محمد دوسرت د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د پور د نه ورکولو دلیل د پیسو نشټوالی نه بولي، بلکې بانکي ستونزه د دې سبب بولي چې پر افغانستان د دغو هیوادونو 30 میلیون ډالر پور پاتې شي. دی وایي د طالبانو حکومت غواړي چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو پور ورکړي، خو خنډ د پیسو په انتقال کې دی. افغانستان د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د کال 300 میلیون ډالر د برېښنا د واردولو لپاره ورکوي. په دې پیسو کې لویه برخه یعنی 108 میلیون ډالر ازبکستان ته ورکوي. خو سره له دې چې افغانستان سلګونه میلیون ډالر ګاونډیو هیوادونو ته د برېښنا د واردولو لپاره ورکوي، هر څه موده وروسته وارداتي برېښنا د ورانکارو پیښو له کبله پرچاو کیږي. په تیرو کلونو کې د افغانستان پخوانی حکومت طالبان او ځینې ورانکاري د برېښنا د ستنو په ویجاړولو تورنول.
پر همدې موضوع اسمت سروان د افغانستان د برېښنا شرکت له پخواني ویان وحیدالله توحیدي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلي چې طالب چارواکي وایي دوی پیسې لري خو د پیسو په انتقال کې ستونزه لري. تاسو په برېښنا شرکت کې کار کړی، څه فکر کوئ چې واقعا بانکي ستونزه ده او که د طالبانو حکومت مالی ستونزې لري؟
البته دا باید یادونه وکړم چې د پخوا څخه کله چې د امارات د راتګ څخه مخکې هم د ازبکستان، تاجکستان یا د منځنۍ آسیا څخه چې برېښنا د پیسې پوروړي وو، د افغانستان برېښنا شرکت البته یو څه حدودن کوای شوی چې وایو در حدودن په میلیونونو ډالرو په لسو میلیون ډالر هغه د نیک مرغه اوس پیسې راټول شوي دي او د برېښنا شرکت دغه پیسې اوس لپاره لري، خو بانکي ستونزې شته. دا هغه اړخونه دي چې د انتقالات او مشکلات دي د البته د رسمه ده نه پیژندلو له خاطره او یا هم نورې تخنیکی ستونزې بد حکومتونو په منځ کې چي دي دغه ستونزې شته. خو د نیکه مرغه ازبکستان، تاجکستان او ایران او د نور هیوادونو د دغه درک سره پیږي چې برېښنا شرکت پیسې لري، سوزلو ملاقاتونه هم شوي دي، یعنی اطمینان ورته ورکړ شوی چې پیسې شته. خو د پیسو د انتقال لپاره باید لاره چاره ولټول شي ترڅو دغه ستونزه حل شي. دا کار غیر رسمي چینلونه کېږي، دا د خپل شرکت تر سوال لاندې ځي چې ولې د غیر رسمي چینل نه پیسې ځي او که رسمي چینل نه ځي د بانکونو د لارې ځي. دلته بانکونه ستونزه لري په دې کې. سوزلي د یونما څخه هم غوښتنه شوی و چې باید په دغه ستونزې کې دغه ستونزې پرستګي کې د برېښنا او د نورو هیوادونو سره دغه رسیدګي وشو، دغه ستونزې حل شي. خو د نیکه مرغه تر هغه اندازې پورې چې زه اوس معلومات لرم، بلې د برېښنا شرکت په اکاونټ کې او په اکاونټونو کې کافي اندازه پیسې لري او کولی شي او برېښنا شرکت توانېدلی چې د خپل پیسې ورکړي.
افغانستان په تیرو کلونو کې گاونډیو هیوادونو ته د برېښنا د واردولو په بدل کې په کال کې څومره پیسې ورکولې؟
په تیرو کلونو کې البته د برېښنا شرکت د منځنۍ آسیا څخه او د ایران څخه د 200 میلیون ډالر پورې برېښنا اخیستل او بیرته پلورل. خو د بده مرغه باید وویل چې په هغې وخت کې هم د هغه کړیو او هغه سیاسي سیرو جهادي قمندانانو او هغه اشخاصو چې هیواد ته ژمن نه و چې وروسته هم معلوم شو ډېرې پیسې یې نه ورکولې او تقریبا کولی شم ووایم چې تر 20 میلیارد افغانۍ پورې د دوی جایدادونه او دغه اشخاص د برېښنا شرکت څخه پوړوري وو او تر اوسه پورې هم دوی همداسې پوړوري پاتې دي.
د افغانستان برېښنا شرکت پخوانی ویان وحیدالله توحیدی و چې د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو ته د برېښنا له درکه د میلیونونو ډالرو پور په اړه نور معلومات راسره شریکول. ویل کېږي چې د طالبانو حکومت منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو ته څه باندې 100 میلیون ډالر پور وړی دی.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په خوست ولایت کې د لشمانیا نږدې 1300 حساب شوی. لشمانیا څه شهید ولې لا هم په افغانستان کې د ناروغي لمنځنه تللې او د مخنیوي لپاره خلک باید څه وکړي؟ اسما سروان پر دې موضوع له ډاکټر فرید احمد سهیل سره چې د قطر د دولتي روغتونونو د ناروغانو د خوندیتوب مسول دی مرکه کړې ده.
د لشمانیا ناروغي په جلد باندې د یو ډول خاص او خاکی غوماشو د شلو سره پیدا کیږي. دغه غوماش معمولا په تودو او مرطوبو سیمو کې پیدا کیږي او چیرته چې ډیرانونه، کثافات او ککړې نالې زیاتې وي دغه غوماش ډیره واده کوي. چیرته چې د خلکو عام په هوای کم وي، نفوس زیات وي، د خلکو غذایی رژیم او د بدن معافیت کمزوری وي او د خلکو اقتصادي وضعیت ناسم وي دغه ناروغي ډیریږي. د خلکو د شپې له خوا د ویده کیدلو عادت هم رول لري. لکه د موږ د افغانستان په ځینو ګرمسیرو منطقو کې د شپې له خوا خلک د کور نه د باندې څملي چې د دغه غوماشو له خوا د چیچلو خطر زیاتوي. په افغانستان کې په مخکې وختو کې پیښې د مرکز کابل، قندهار، هرات، ننګرهار او په دې آخرو کې د خوست شاوخوا سیمو کې راپورونه ورکول کیږي. مګر داسې نه ده چې دغه ناروغي له نورې نړۍ نه ورک شوې وي. همدا اوس هم د نړۍ په کچه تقریبا د 1.2 میلیونه پیښې ثبتېږي. په ډیرو افریقایي هیوادونو کې، په جنوبي امریکا او جنوبي اروپا کې اوس هم ډېرې پیښې شته دي.
ډاکټر صاحب، د لشمانیا د مخنیوي او درملنې لپاره زموږ اوریدونکو ته څه وایست؟
د لشمانیا ناروغي د مخنیوي لپاره په اوس وخت کې کوم واکسین او یا دوا شتون نه لري. د مخنیوي لپاره تر ټولو مؤثر لار د دغه غوماشو د چیچلو نه د ځان ساتل دي. دغه غوماشې معمولا ډېرې وړې دي چې د کوټو د کړکیو له جالیو نه وځي، کوم آواز نه لري، او په جلد باندې په کوم ځای باندې مو چې وچیچي معمولا هغه خارښت نه کوي. نو ځکه د دغه غوماشو موجودیت او حتی چیچل یې معمولا د خلکو له پامه غورځي. دوی د ماښام نه وروسته د شپې له خوا نه تر سهاره پورې ډېرې پیدا کیږي. په همدې خاطر ډېره مهمه ده چې د لمر پرېوتو نه وروسته خپل بدن تر ډېره حده پټ وساتو، لکه د اوږده لستونو نه کار واخلو، او د جلد هغه حصه چې لوڅې پاتې کیږي د غوماشو د وژونکو سپری او یا کریمونو نه استفاده وکړو، او همدارنګه دغه سپریګانو نه د څملاستو په کوټو کې هم استفاده کولی شو. که چیرې د کور نه د باندې څملو، نو کوشش وکړو چې د ککړو ځایونو او ککړو نالیو نه ځان لرې وساتو. د کوټو دننه او بالخصوص د کور نه د باندې که د شپې ویده کیږو، نو د پشخانو استعمال ډیر مهم دی، خصوصا که چیرې دغه پشخانې د غوماشو د وژونکو موادو سره یې درملنه شوی وي، نو اغیز یې نور هم زیاتیږي. د عامې روغتیا له نظره د خلکو عامه پوهاوی ډیر مهم دی. د چاپیریال پاکوالی او د پشخانو توزیع ډیر اهمیت لري، او په ورته وخت کې د دغه ناروغۍ د درملنو وړاندې کول خورا مهم دي.
ډاکټر فرید احمد سهیلو چې د لشمانیا د ناروغۍ په باب نور معلومات را سره شریکول.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بهرنیو اسعارو په تیره بیا د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپۍ ارزښت یو وار بیا په بېساري ډول ټیټ شو. په همدې منځ کې پاکستان د نور پور د ترلاسه کولو لپاره د پیسو له نړیوال وجهي صندوق IMF سره خبرې پیل کړې دي. په پاکستان کې د اقتصادي چارو کارپوهان هم تاییدوي تر څو چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق پاکستان ته پور نوي ورکړی، د جنسونو د بیې د لوړېدو او د ډالر په وړاندې د روپیو د لوېدو مخه نشي نیول کېدی. نور بل اسمت سروان وورو.
په داسې حال کې چې د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپیو ارزښت په بېساري ډول مخ په کمیدو دی، د پاکستان حکومت پرون چهارشنبه د قطر په مرکز دوحه کې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره د پور پر شرایطو خبري پیل کړې. د پاکستان د مالی وزارت پر خپل ټویټر پاڼه ښلي چې دا خبري به د رواني میتر 15مې پورې دوام ولري. دا خبری په داسې حال کې پیل شوې چې د پاکستان د مرکزی بانک اسعاري زیرمه څه باندې 10 میلیارد ډالرو ته راټیټه شوې ده. په همدې حال کې پرون د پاکستان د اسعارو د تبادلې په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 200 روپیو تبادله شو. دا دوهمه اونۍ ده چې پاکستاني روپۍ ریکارډ هفته راټیټی شي. پاکستان هیله لري چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه د پور د ترلاسه کولو په صورت کې به د بهرنیو اسعارو په وړاندې د روپیو د ارزښت د کمیدو مخه ونیسي. راپورونه وایي چې د پیسو د نړیوال صندوق او د پاکستان د مالیه وزیر مفتی اسماعیل په مشرۍ پلاوي په خبرو کې د انرژۍ په برخه کې د سبسیډي پر پای ته رسیدو هم بحث کیږي. پاکستان د خپل بحراني اقتصاد د شکولو لپاره هڅه کوي چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د دې ادارې د پور پر شرطونو موافقه ته ورسیږي. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د نور پور د ورکولو لپاره له دې هیواد غواړي چې د تیلو او برېښنا بیه لوړه کړي او 1.5 میلیارد روپۍ اضافي مالیه ټوله کړي، څو د ترلاسه کړي پور د بیرته ادا کولو جوګه شي. په پاکستان کې د اقتصادي چارو کارپوهانم تاییدوي چې تر څو د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته پور نه وي ورکړی، د جنسونو د بیو د لوړېدو او د ډالرو په وړاندې د روپیو د لوېدو مخه نشي نیول کېدی. ځینې پاکستاني شنونکي د صادراتو په وړاندې د وارداتو زیاتېده د پاکستاني روپیو د ارزښت د کمېدو اصلي دلیل بولي.
ازادي راډیو اورې وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د ښځو لپاره او اساسي بشري حقوقو ځانګړي خبرونه مهیروي، خو تر اتنیمو بجو سټډیو خپل همکار اجمل ان ته پرېږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، د خبرونه دې برخه ته مو هرکلی کوم. د طالبان لخوا د جبري حجاب فرمان له صادرولو وروسته په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي په کور دننه ورسره د نارینه لخوا تاوتریخوالی زیات شوی. طالبانو دوه اونۍ وړاندې حجاب جبري کړ او دا خبرداری هم ورکړ که له توصیو وروسته نجونې او ښځې حجاب ونه کړي د کورنۍ نارینه به یې مجازات شي. جزئیات په دې رپورټ کې.
یو شمیر افغان نجونې او ښځې ادعا کوي چې د طالبان لخوا د حجاب د جبري کېدلو وروسته نارینه اجازه نه ورکوي چې له کوره د باندې ولاړ شي. د دوی په خبره نارینه له دې ویره لري چې د ښځو لخوا د حجاب د نه مراعاتولو پر مهال کور په نښه او بې حوزې ته غوښتل کېږي. یوې مېرمنې چې کابل کې اوسیږي او نه غواړي د امنیتي ګواښونو له امله نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل دا کار د دې لامل شوی چې په کور کې له ښځو سره تاوتریخوالی زیات شي.
نارینه موږ نه پرېږدي چې بیرون ووځو چې برقع مال نه ده اخیستی. نو موږ خپل مشکلات ډېر لرو، اقتصادي مشکلات هم ډېر لرو. که بیرون ووځي د موږ نارینه دا اجازه نه راکوي چې موږ بیرون ووځو. په کور کې د موږ نارینه پتنګ کړي وو، موږ مشکلات ډېر لرو، هم د کورنۍ د خوانه هم د طالبانو د خوانه.
خو د نجیب په نوم یو ځوان وایي له دې امله چې د طالبانو لخوا له کومې ستونزې سره مخ نه شي باید په کور دننه دا ډول بندیزونه وضع کړي.
کوم وخت نه چې طالبانو دغه د حجاب موضوع رامنځته کړې ده، له هغه وخت نه راپدې خوا د مونږ که خویندې دي که مور ده او که سیاسارم دي، د ټولو باندې مونږ دغه قیودات وضع کړي دي او د پخوا په اندازه ازاد دوی نه شي ګرځېدلی، ځکه چې دې باندې پوهېږو چې دا د دوی په حق کې ظلم ده. خو امارت اسلامي دغه شی اعلان کړي دي، دغه بیا په آینده کې مونږ ته جنجال جوړ سي نو ځکه په دوی هم یو څه قیودات وضع کړي دي.
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو فعاله او په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریه بارکزی په کور دننه د نارینهوو او له کوره د باندې له ښځو سره د طالبانو چلند او په دوی وضع شوي محدودیتونه د اندېښنې وړ او د بشري حقونو نقص بولي.
متاسفانه په تیر څو میاشت کې د افغانستان میرمنې خپل ټول اساسي حقوق له لاسه ورکړ، په شمول د هغه انساني حقوقونه چې دوی ترې نه برخمن وو. مخصوصا که چېرته موږ د کورنۍ وضعیت او کورنۍ تاوتریخوالی ته سترګې وغړو نو موږ وینو چې د هرې ورځې په تیریدو سره څنګه چې ښځې په ټولنه کې وهل کیږي ټکول کیږي، په هماغه اندازه باندې کور کې دننه مور باندې فشارونه زیات دی. کوای شي چې دوی ووهي وټکوي او نور هم جبر او ستم ور باندې وکي، ځکه چې نه کوم مرجع شته د پښتنې لپاره او نه هم څوک شته چې د ښځې غږ واوري.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د تیرې ورځې د شنبه په ورځ د سور په 18مه نیټه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لارې د خپل مشرتابه هغه فرمان خپور کړ چې د ښځو د اجباري حجاب پلي کولو پاړه دی. د طالبانو د ځانګړي تعریف له مخې کومې میرمنې چې حجاب نه مراتوي کور به په نښه او وروسته باید د کورنۍ مشران امنیتي حوزې ته غوښتل کیږي او سزا به ورکول کیږي. طالبانو دغه شان په ښځو بې له محرمه د اوږده سفر بندیز لګولی، ډیری له کار کولو منع شوي، په دولتي رسنیو کې ونډه صفر شوې او له شپږم ټولګي پورته له زده کړو هم منع شوي دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای څنګه.
د امریکا د دفاع وزارت خبرداري ورکړي چې افغانستان کې د داعش لګوه خبر دی او له دې هیواد بیرون هم له دې ډلې سره د مبارزې وړتیا لري. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کیربی وای په افغانستان کې د داعش ټلې فعالیت تر نظر لاندې دی او په تمه بنشي چې د هیواد کې بل ډله پیاوړې شي. له دې سره د پینټاګون په یو رپورت کې راغلی دی چې القاعده شبکه هم د دې ډلې پر سمبالولو په افغانستان کې پر خپل ستراتیژي په بیا غور بوخته ده. نور حل په دې رپورت کې.
پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت دی راپور په خبرګون کې رسنیو ته ویلي چې امریکا په افغانستان کې د داعش له ګواښه خبره ده او په همدې دلیل یې څارنه کوي. پینټاګون خبرداری ورکړی چې له دغې ډلې سره د مبارزې لپاره لوړ ظرفیت لري او نه پرېږدي چې افغانستان کې بله ډله توانایي پیدا کړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کیربي د سه شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د اګست په 9 له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته یې هیواد په افغانستان کې هیڅ ډول برید نه دی ترسره کړی، ځکه چې اړتیا یې نه ده احساس شوې.
موږ وویل چې د داعش د خراسان څانګې په څیر ډلې به هڅه وکړي چې ځانونه پیاوړي کړي، نو موږ هڅه کوو چې ډاډ ترلاسه کړو چې موږ د ترهګرۍ ضد عملیاتو لپاره قوي ظرفیت لرو. نو له همدې امله موږ د خپلو شریکانو سره ګډ کار کوو چې دغه وړتیاوې یقیني کړو، او د دې معنا دا نه ده چې موږ دا وړتیا نه لرو. موږ وضعیت څارو او په دې توګه لاس تر زنې ناست نه یو چې بله ډله وکولی شي خپل ظرفیت لوړ کړي، او موږ له هر ځای نه پر دوی باندې د حملې توان لرو.
په راپور کې دغه وزارت د دفاعي معلوماتو په یوه برخه کې په افغانستان کې د داعش او القاعدې د فعالیتونو په اړه هم اندېښنې په ګوته شوي دي. د دغې ارزونې پر بنسټ له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو په وتلو او د ترهګرۍ ضد عملیاتو په کمیدو سره داعش په دغه هیواد کې خپل حضور او بریدونه زیات کړي دي. په راپور کې راغلي چې داعش لا هم په افغانستان کې یو ستر ګواښ دی، او د پخوانیو اټکلونو پر بنسټ دا ډله په افغانستان کې 2000 جنگیالي لري. راپور وایي که د داعش خراسان څنګه له اوسني وضعیت ګټه پورته کړي، نو په راتلونکو اتو نه تر 12 میاشتو کې به د امریکا په ګډون د لویدیځ د نښه کولو لپاره به د بهرنیو عملیاتو ترسره کولو توانایي ولري. دا په داسې حال کې ده چې داعش په دې وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د یو شمېر خونړیو حملو مسؤلیت منلای، چې په ترڅ کې لسګونه ملکیان وژل شوي او ټپیان شوي دي، چې ډېری شیعه‌ګان دي. د راپور له مخې په افغانستان کې د القاعدې وړتیا چې اوس طالبان په واک کې دي کمزوري شوي دي، او احتمال شته چې دغه ډله اوس مهال په خپل راتلونکي تګلاره په غور کولو باندې مصروفوي. په راپور کې ویل شوي چې ښایي په افغانستان کې د القاعدې شتون کمرنګه ښودل شوی وي، ځکه چې طالبان د نړیوالو له لورې د خپل حکومت په رسمیت پیژندلو په لټه کې دي. طالب وایان په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو په وار وارې ویلي چې داعش په افغانستان کې له منځه تللی او د سرچېدو توان نه لري.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، سوې په دې خبرونه کې راغله.
زه شایسته خان نوال د هلمند ولایت ګریشو لسوالین د غنشته ست پرېږدم. دلته په هلمند کې ځینې خلک وایي چې دا نشي کوي درته لکیږي، نو دلته اکثر خلک وس کوشش ده کی چې خپل کرنیزم ځکه معنا خړو بینه کې د نشوي توکو د پاره پریږدي. نو د طالبانو د ویان د مشران څه دا هیله ده چې په د هلمندوال باندې دغه وکي چې معنا مثال خبرې دا باندې نور دغه نشوي توکي په یواد کې نه کړی کیږي، دا بدبخته بوټي.
السلام علیکم نزدی رادیو ټولو کارکونکو او ټولو اوریدونکو ته سلامون او نیکی هیلی وایم. زما دا پیغام دی چې دا مجاهدین د تلاشی پر وخت باید د خلکو احترام وکړي، او د خلکو په جوبو لاسونه چخی دا دی ښه کار نه کوي. کینن موږ په جوبو لاسونه چخی او دا باید دی داسې کار ونه کړي.
ویرا دویلې دونکو اوردونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما داخله د ورور محمد مسلم د هلمند ولایت نهر سراج ولسوالۍ سلام علیکم. نهر سراج ولسوالۍ کې موږ هیڅ نه مکتب لرو، کلینیکان لرو، د واده کمزورې ده چې ورسي بس نو مریض غنه پښ کېږي. ما داخله د ما راتور لور پور چرک پر ورسې و چې مشکل د کلینیک جوړ کیا مکتبونه ټول نهر سراج ولسوالۍ کې دونه غټ ولسوالۍ دا مطلق مکتب نه لري.
سرلای له غزه څخه تاسو ته دا پیغام پریدم. د افغانستان د اسلامي امارت له مسولینو څخه میدا هیله ده چې دوی هغه کسانو ته چې نخنامی ورکړی دي د بازارونو لپاره په غوی برسره مختلفې ډلې ورته وټاکي، او یا کمیسون چې د غوی د تطبیق ساحه کې کار وکړي، ځکه دکانداران په خپل سره قیمتونه ټاکي او له هغه مغو قیمتونو څخه استفاده کوي چې دوی د زړه په خوښوي.
مسلم د ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې مو پیغام دراستو. ما د ننګرهار ولایت څخه تامه په کوچنیانو واټ کې خصوصا د عاجل په خونه کې ډیر بی بندباری دی، د مریضانو پوښتنه نه کیږي، اکسیجن نشته دی، که څوک واسطه لري د واسطه دارانو هغه د پوښتنه کیږي چې څوک واسطه نه لري د هغه د الله عمل شنو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
دا وصله لپاره هم دومره، په نورو خبرونو کې اسماله همکارانو سره اوسئ.
لأجمل ان مننه په افغانستان کې د سهار اتنیمه بجې شوې وړاندې د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه مهیروي د خزر لپاره ځانګړي خبرونه او اساسي بشري حقوقو خو یو ځل بیا پام وکړي د مهمو خبرونو لاندېسته. د طالبانو یو شمیر مخالف مشرانو چې د ترکیې په پلازمینه انقره کې راغونډ شوي وو د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالي شورا جوړه کړه. یو شمیر سرچینو چې په دې غونډه کې ګډون کړی و وایي دا غونډه په انقره کې د مارشال عبدالرشید دوستم په کوربتوب د هغه په کور کې جوړه شوې وه. د دغې غونډې په اړه د ګډې اعلامې تر څنګ د ګډونوالو هغه فهرست چې دغو سرچینو ازادي راډیو ته راستولې د شاوخوا 40 سیاسي شخصیتونو له ډلې د 40 کسانو نومونه ذکر شوي دي. په دغو شخصیتونو کې جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د جمعیت اسلامي د ګوند بیلې شوې ډلې مشر عطا محمد نور، د حزب وحدت اسلامي افغانستان مشر حاجي محمد محقق، د ولس جرګې پخوانی مشر میر رحمان رحماني او د یو شمېر نورو سیاسي څیرو نمونه لیدل کېږي. طالبانو حکومت تر اوسه پورې د دې غونډې په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. د زابل روغتیایي چارواکي وایي د دې ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې لسګونه کسان په یوې ناپېژندل شوې ناروغۍ اخته شوي دي. د زابل د عامې روغتیا رئیس عبدالحکیم حکیمی پرون رسنیو ته وویل د شاجوی په شیخان کلي کې لسګونه ماشومان او لویان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د په وینا تر اوسه پورې د شاوخوا 100 تنو درملنه شوې خو د 20 تنو نور حال نازک دی. جاپان ژمنه وکړه چې د افغان ښوونکو د 2 میاشتو معاش ورکوي. دا ژمنه د افغانستان لپاره د جاپان سفیر تکاشی اوکادا پرون د طالبانو د حکومت د پوهنې لمرستیال وزیر مولوی فیض الله جلال سره په کتنه کې وکړه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د روسیې دا چې وایي په اوکراین کې د ډرون الوتکو د ویشتلو لپاره د لوړ قدرت لرونکي لایزري وسلې سیستم تولید ته نږدې شوی، د جګړې د وخت د هغو مشرانو تبلیغات دي چې بیریږي خپلې وحشتناکې تېروتنې ومني. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې د روسیې د صدر اعظم مرستیال یوری بوریسف پرون چهارشنبه موسکو ته نږدې په یوه کنفرانس کې وویل چې روسیې د لایزري وسلو داسې سیستم ته وده ورکړې چې څو چنده ځواکمن دی او د دې توان لري چې مختلف هدفونه وسوځوي. د راپور له مخې دغه نوی سیستم پرون چهارشنبه ازمویل شوی او یو ډران یې په 5 ثانیو کې له منځه وړی دی. بوریس د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له دغه سیستم څخه په اوکراین کې کار اخیستل شوی وویل هو، او زیاته کړه چې لومړنۍ نمونې هلته کارول شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په ناتو تړون کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې کلک ملاتړ کړی او ویلي دي چې متحده ایالات به د دوی امنیت د هر ډول ګواښ په وړاندې بیدار پاتې شي. هغه په یو بیان کې د فنلند او سویډن دا پریکړه تاریخي بللې او ویلي دي چې دی به د امریکا له کانګرس او د ناتو له متحدانو سره کار وکړي تر څو هر څومره ژر چې کیدی شي دغه دواړه هیوادونه د ناتو غړیتوب ترلاسه کړي. د ناتو عمومي منشي ان ستولتنبرګ پرون وویل په ناتو تړون کې د غړیتوب لپاره د دواړو هیوادونو رسمي غوښتنلیکونه ترلاسه کړي دي. سویډن او فنلند چې د اروپایي ټولنې غړي دي او تر اوسه یې ناپیلی موقف درلود په ناتو تړون کې د غړیتوب غوښتنه هغو مخ په زیاتېدونکو اندېښنو ته په پام کړی چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له امله راپورته شوي دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د اکثره کسانو په باور په نورو هیوادونو کې حکومت د ملت د هوساینې او په ژوند کې د ستونزو د کمیدلو لپاره هلې ځلې کوي. خو ډېرې مېرمنې وایي چې له بده مرغه په افغانستان کې اوسنی نظام په ځای د دې چې ټولو خلکو په تېره بیا ښځو ته چې د ټولنې نیمه برخه جوړوي، اسانتیاوې رامنځته کړي، دوی له بېلابېلو مشکلاتو سره مخ کوي. د بېلګې په ډول لغې ورځې چې د طالبان حکومت له ښځو سره د محرم ګرځېدلو او د میرمنو د حجاب مسله رابرسیره کړې، په یو شمېر کورنیو کې د نارینهوو لخوا له ښځو سره تاوتریخوالی ډېر شوی دی. په عامه خبره طالبانو د هغو سړیو ته برتلاستی ورکړل چې پخوا یې هم د کور میرمنې حق ناحق ځورولې. افغان لیکواله اوګۍ امیل وایي چې ټول نارینه خو وخت نه لري چې خپلو ښځو سره وګرځي، او نه هم دومره پیسې لري چې د میرمنو په حجاب او جامو کې بدلون راولي. له همدې وجې خو په کور کې له ښځو سره تاوتریخوالی کوي.
په دې وروستیو وختونو کې چې طالبانو د حجاب پاک لکم فرمان صادر کړو،